لوبو له ميدانه. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنخت میومني. د دیونه په سپورتي خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډل انګلستان ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي. افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پیلوبا ایډلیټ سترایکرز لوبډلې ګټلې. او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به ووري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستې څوک وي، لوبډل مشي باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼې کې درویش رسولي 50، احسان جنت 29 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاڼې کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼې کې په ترتیب سره 1500 منډې کړې. په دویمې پاڼې کې انګلند یو اربیا خطو پوهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شو. په دویمې پاڼې کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شو او چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیڼ لاسي ورو توپ اچونکي ضیاء الرحمن اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لس لوبغاړي آؤټ کړل. همدارنګه سلیم صافی درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخ ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې پاسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 16 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د افغان 19 کلنو کمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 16 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي تر څو هلته په د 19 کلنو کمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به ان شاء الله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپلې د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر په 8 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوي موږ بل پړاو ته لار پیدا کړي، نیمه پایلو به ته نو نیمه پایلو به بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پایلو به د دسمبر په 12 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې و احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلو کې پاکستان ته ماتې ورکړې و.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شلوریزو په دې سیالیو کې یو ار بیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له صالح محمد صالح نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پیل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړه شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کمار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. استرالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یس شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. دریمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ استرالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلې و چې استرالیا د ورستي اور په ورستي توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک دا اغیزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې. په څلورمه سیالي کې هندي لوبډلې د 16 منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو ور بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې خو استرالیا یوازې 145 منډې وکړای شوې. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلی و او د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او 3 مهم لوبغاړي یې وسوځولې وو. پنځمه سیالي چې د دسمبر پر 3 نیټه په بنګلور کې ترسره شوه د 16 منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی و. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 1 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی وسوځولې و. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند وروتو پچون کې روی بشنوی ته ورکړل شو. هغه ټول ټال 9 لوبغاړي سوځولې وو. د ویلو د چې د استرالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوب سم د لاس ورسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ تر سره کړې چې د دوړو لوبډلو ځینی مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پیلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیټ تماتې ورکړه په پرله پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پیلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په ایډلیټ ښار کې ترسره شوه د سټرایکرز لوبډلې د 116 منډو په هدف ټاکلی وو او هیټ لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره 122 منډې وکړه چې د 3 منډو په توپیر لوبه وبایلله. په پیلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړی امندا جادي ویلنګټن غوره لوبغاړی وټاکل شو. هغه د 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپاتو ته ورکړل شو. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړې په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ولید چې یاد سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د ولسکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا لوري د ولسکلن فوټبالرانو نړیوال جام په انډونیشیا کې ترسره شو. په پیلوبه کې جرمنی او فرانسې د 2-2 ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د 4 هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په 10 نیټه پیل شوی و. د ولو د چي دا د جرمنی د ولسکلن ځوانانو لومړی اتل ولی ده او د مالی هیواد بیا د 3 مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو لپاره درې افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکي پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یوال بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیگ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې وه چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوي. اوس د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکي تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان که موږ وګورو پر ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه د بالینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بل برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې، د پریشر په حالاتو کې بالینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیئر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې موږ ویلی شو چې موږ د خوب سیستم، د موږ د خوراک سیستم، د موږ بیرته هغه کوم زور سی، موږ د موږ وجود کې هغه سترینث پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي، او هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن لپاره د لوډینګ لپاره ډیر زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې موږ اکثر سیدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې موږ په فټنس باندې ډیر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینیانی وي یا ریسټ ضرورت وي، یا ذهني ریسټ ضرورت وي، یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز دي دغه د ډیولپمنټ لپاره چې دا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان ته پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي. دی باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې دی باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي. دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سی خیال نه ساتل سينو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میچ کې څو یو ورځنه یو شلوریزي سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسمه درته ویلې، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بده کې خبر راځي کې یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفته څومره بالینګ وکړي. نو دا پنځلس اورو پورې دی کولای سي، یا پنځویشت اورو پورې د هفتې کولای سي وکړي. بیا چې څوک نولس کلنې څومره اورونه کولای سي، دیرس اورو پورې کولای سي. بیا سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي، سغه ته موږ اټانمس سټیج وایو، هغه کې موږ پنځه دیرس څلوېښت اورو پورې کولای سو داسې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پریشر موږ اضافه کړو، دې سره موږ میچونه میچو ګورو د سره موږ پر فیلډینګ اضافه کو نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي نو بار بار موږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کو سیدا باید صحیح تنظیم کی راشد او نو دای بو کول سی هر وخت فټ پاتې سی د دې مثال موږ د انګلند دی فاست بالران ورکو کته چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی ځکه هغه د لوټ خبره ده د عمر خبره هم ده نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډېر زیات ضروری دي کنه بیا د انجری بایس ګرځي
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي
بالکل فټنس د هر سپورټس یو برخه تضمینوي او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي سی او تمنګ اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړه شیان سی دی د یو ټکنیک دی عملی کول او د ټکټیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دی یا د تا په ذهن کې څه شی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې نو د پاره فټنس سی ته باید سپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شي چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه شي یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټي نه وکې ستو انجری نه بچې او مطلب خوږیږي نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ول احساس سره او نور داسې مختلف مشکلاتونه یو سپورټسمن ژغوري نو فټنس څه ده ډیر مهمه برخه ده د هر سپورټس او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیات مهمه ځکه ده ست بدرې ساته ای درې ساته یو نیم سات آل اتا ستو به دو نیم یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سدا د پاره ډیر اړین ده نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبم نس کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه سې کې هر سپورټس دی هغه په ګراوند کې عملی کوي
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي
بالکل راشد خان خبرو ته ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلوماتي چې دای به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوي وي 15 ورځې شل ورځې یغمره نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسي زکه زده ب ریسټ یو ځانته یو برخه ده لنجینه رستا او ریهب بیا بل برخه ده سره کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصانونه رسیږي نو راشد خان سدا کم از کم سلوی خورزی یا 50 ورځې ته ضرورت لري سی د بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګا شي
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري د راشد پنشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستالان د څوک باید لوبډل مشر شي
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به دی منګا لوبډل مشر وي نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسی د دې پوزیشن د پاله دی ابراهيم ترين سي ابراهيم د رامخ کې رامخ کې سي او پیغمبر باندې ټرسټ پیغمبر باندې باید موږ ټرسټ وکړو
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو کیس احمد کافي تجربه لري ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده ورسره بیټسمن ده فیلډینګ له هر څانه ډیر خدا او ډیر فټ ډیر فزیکل فټنس هم ډیر خدا نو واحد منګه د سی او سو کلروس غو باندې د راشن د با ټرست کولای سو غکای سهمد ده
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
درنور دونکو د دیونه لپاره د لوب ل میدان او نیز سپورتي خبرونه پات او رسیده تربیه مولا ملشه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
ستاسو ل پیغامونو
زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقه سره تاسو سره په تماس کې ما دا موږ علاقه د ډیر وخت څخه د غسل محرمه ده د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مو مریضا مو ډیر د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګات رسو نو ډیر مشکلات کې تاسو مداخله د کزموږ پیغام د امیتر وزارت په لور سره وي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی آیا تا نه غل ډیر ورن مرزي ورته کړی ومر ته کلینیک نه دی منظور سوی مر ته کلینیک سره پټ ته کلیپ کې نو کته زموږ پیغام ورسوي
د هلمند ولایت د دیش ولسوالۍ څخه خبر کوم د دیش ولسوالۍ ته په ام بي سیم خبر راوړې د انټرنیټ ډیر کمزورې دي خپل خو بند وسی ولې لکه موږ ډیر کمزورې زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی
خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیره غنو غونه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلک ځنډي په او تو او تو دلته خلک د لیر ولسوالو څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تیري نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي او تذکرې جر کار ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکي په دې میاشي به د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په او تو وخت نشي ته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دا غو چې دا پیغام خپور کړي او اړوند چارواکي په دې برابر باندې یو فوري اقدام
دا پیغام پرردم د ازادي راجوت پر له ازو خدای مرددي اقتصادي ستوند سره مخامخ نو یو خام مرزان راته پراته دي پاکستان مونو پرځدي د بلی خو اقتصادي مشکلات یو کمپیوټری تذکره په شپږ سو افغانۍ ده د بلی خو د موټور مسولونه 25000 ډیر سره افغانۍ رسغوال پر له زړه دونه نو کوي موټور بای ډیر مر د حکومت څخه خوایښ ده چې د ګمراکات نو کوي رقم شان ډیر ګران دي خو بیا اده ګران دي په مل مخداش د بوران پر خو روان دي یو خو سیلابونه دي یو خو کاخته ده یو خو د پاکستان سره د اشلاس وګریوال چې یو مریض نه پرځدي پاک مو وشکي بار مې لک یار مو پرځدي نه بیا چې موږ لغړی ورواړی لغړی ودی سره شریکان هر څو روپۍ چې راڅخه یې غره سواخ او بل خوایښ مو د هندستان صدقاري چې زموږ به زی لک هغه شتمن خلک چې دینو کوي هغه به زی بار هندستان د هندستان مو ډیر غوښتنه دغه د زموږ حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص او وی زی راته موټی تیر حکومت کې چې موټی وي یار پاسپورتونه نه کیږي نه راکې دلته چې څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي ابو لورز وسړی ورغلی ول 2000 افغانۍ را سغوشت پاکستان کونسل بیرته دا غی شرال جنډی ولنی می درلوجه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت شمزور سوالی د سپینه د کلی وسیدونکو زموږ روخه ډیره پاته فلاکه ده نه انټرنیټي شبکه لري نه سړک پوخ لري نه کلینیک لري زړه خپل چارواکو زغداهی نه درم چې دامن ته کلینیک یا شبکیه باندې کې وسلام
زابل نسیر زهیر لکم د زړه د شرجه ولسوالۍ خبرې کوم زموږ په هواد کې په ډیر لړه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره او ځای ورسی السلام
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدم کې ما د استاد مش په کلی کې خاډه به سیم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی نو تاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست لا ورکي او خبرې کوي په دې ستونزې باندې چې د الی ورور ودی کې مصرف راسته کوي او کار سم نه دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالی او فعلاً دا عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم دادی راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کونډو په اړه باندې غواړم په خپل باندې کار وکړم او څوک هم په جوړ کې نو تاسو د راډیو له خبرو څخه دا غوښتل کېږي چې هغه د چارواکو ورسوي دا یې دا ندې په ځای ته کار کوي او په دې پیټه یې نن دا کونډو د اطمینان او په اټومو ورکړې د غریبانو ته غواړم چې دوی باندې کار وکړي او په جوړ کې او د سلو کار وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مسافر مل نریک مسافر چتش پتنا ریا دوم جڑا زنا مسافر مسافر خڑ یارا مسافر پیزار باسا چھت تلخ کو لب و مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخ مارو سرگ بیسو کے دلا سنا مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تا دیر کتنی منا مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ور زنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کر خدنا مسافر مولا تخفل وطن ترا ولا مینا مسافر
د آزادی ملما
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلی له لاسونو سره ځي همت کوي پرتی خاورې دې هم کړي ملګرتیا همت کوي پرتی خاورې دې هم کړي ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده آسونو سره ځي منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي خو مینه هم له ډیرو تماسونو سره ځي خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چشي کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ دوی وایي چې دا هم لاو د سنو سره ځي
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د پخپل اواز کې اوریده د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له خاغلی نذیر سره خبرې کوم نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي په درانه خوب ویدانجلی د هغه د یوازینی چاپ شوی شیری ټولګي نوم دی یو بل شیری ټولګه او نوري لیکنې هم چاپ ته تیارې دي نذیر له شعر پرته نوري لیکنې هم لري خغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري له خغلی نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژنې
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نوي ډېره ساده به وي نذیر احمد نذیر نومېږم اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم
راته وایاس چې کوم ځای کې زیږیدل یاست عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلې دی
د افغانستان کې تاسو ډیر معلوماتي چې د زیږیدو نیټه ډیر وخت چاته یاد نه وي خصوصا موږ خو د غسی وټولنې کې و چې کله په پښتنه وکړل چې څنګه زیږیدل یو تخمینی به خوده نو تخمینی چې شي عمر می اوس چې کله یادوم دا یې کوم چې ولا ډیر عمر می تیر شوی نه د ښکلا عمر می تیر شوی او کابل کې زیږیدل یم د لوګر ولایت یو عمر می د ورداګو ده پلار می د لوګر دی یو څه وخت می کلی کې تیر کړی زیږیدل کابل کې یم بیا د جنگونو پر وخت کلی تللی یو بیا می تراتم ټولګی آلته کلی کې زده کړې کړې بیرته کابل ته راغلم تقریبا لاس کله کې چې اروپا کې ژوند کوم
څو وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکې یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندې کې په لیکلې باندې
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر په دې شاون ډیر نه پیدا ما هغه په اووم ټولګي کې و د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډیرو ښه شعرونه وو بیا به ما د خپل کتابونه پرې خودل د هغې کتاب به مې لوسته او پښتو به مې لوسته نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو یا به یو شعر لوستو یا به یوه ادبي ټوټه لوسته دغه ډېر مهم وو نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم ورو ورو مې ووی چې دا شیرنه خو فکر مې وکړ چې دا شیرنه خو اسانه دي کېدل شي زم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه پای شو چې ما ما چې زم کولای شم شیر ولیکم. بیا ما خو چې مالته شیر ولیکم بیا ورسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یو مشاعره جوړه ده غیته ورکړم پخې شو مشاعره کې ما نو ونه خیس نو مې وقیس خو شیر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا ونی زه غونډه وی غیته بتلم او بیا دغه څه پکې راغات شو ماته یو خبره. نو شیر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلای دی خو شیر مې ډیر لیکلای.
مننه نظر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لري په کوم ځای کې اوسېږي؟
او واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشر لور ده او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلې نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوې ده، سرحدي کرخه همداسې ده.
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نور هیوادونو ترمنس د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد د زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغه پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په وخه کې امکانات خوي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغه هیواد ته ځو او کوم چې د هیواد کې دی ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس را کوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس را کوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شی به ډیر تاثیر پې وکړي خو ضربه هغه د کلم څوک ته ناراضي دی ما باندې ډیر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدې چې خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاد کړی وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ که څه هم د هالند د سرحد په 500 مترې کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لري دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما موټر کې ترین کې پټولو کې زما خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. عدالته د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي کنه چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیرای تنکی ځوانانو کې ډیرای افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریې، عراق او اریتریې او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي ټول ورځ د یوې سره په تماس کې او ما خبرې ورسره کومه. ځینې واقعان چې مایوس وي او زه د ترڅنګ دوی ته درسونه ورکوم داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه دوه ورځې نه پروګرامونه دي د درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي په لارو کې په ستونزو کې مخ کېږي دلته چې راورسیږي مثلا کلتوري شوک ویني او ژبه نوی وطن نوی د کورنۍ نه لري والی څنګه توانیږي چې بیرته ژوند ته راوګرځیږي څنګه توانیږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي البته که چیرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځیږي او دوی هغه کوم هدف چې دی هغه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځیږي
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي پروګرامونه ورته نیسي دا ستاسو مطلب دی
وو د ځینې اخدي چې مشخص زموږ د برخې دی لکه د زده کړو برخه ده دا دی پراته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم کاری وخت کې به د دوی سره بیل کینم دا د موږ بیخي د کار برخه ده زموږ د کار برخه چې مشخص ده هغه ده چې د لویانو لپاره او د تقریبا د زیرسونو لپاره د ټولو لپاره د درس مسله ده او د دې ترڅنګ د دوړ لپاره د خو تر ډیره پورې زموږ مشخصه برخه شته هغه کسان چې عمرونه یې د اتل سنه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته زده کړو ته د دوی د ستونزو اورېدل دي څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو بلجیم حکومت ورته څه کولی شي کوم امکانات موجود دي که نه یوه خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده هغه یې بیله ده چې هغه په خپل هغه د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو ستونزې څه دي څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو زده کړو ته په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي یو د سر صلیب برخه کار کوي یو خپل د حکومت دولتي اداره کار کوي زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي باقي کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي د افغانستان سوریه عراق سومالی اریتریا ته د برخو هوادونو کسان دي
دا خو ماشومان دی لاتلس کلونو کم عمره دی اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېر به ډېر دردون کې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت زوروي کله کله دومره و زوريګم چې زموږ د کار نورم کارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولر شي موږ چې وای کور ته ولر شو ته هر څه ویره و ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي خو زه کله کله ډېر زوريګم زه نه پوهېږم کله چې کور ته ولر شم مېرمن سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لری کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویم خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي ما ډېر زوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې په سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې وروسته یې په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي دا یو باور و چې کمزوری باور و او دوی دا کولی شو چې دا لیونیان کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه باور را باندې پیدا کړ روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري راتوی وای ستونز راتوی د لارې کیسه راتو کړی او ورسته دغه نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما د پره سختي د جزیا ورما د دوی عمر کم دی په سخت لار راغلی په لار زوري دلی دی د سې زوري دلی دی چې ډیر وخت دوی کیسه نشي کولای کنه کله چې کیسه کوي یا جړه واخلي یا ستونز نور ستونز ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګوره تاسو دومره همت کړئ دی چې تر دې ته پورې را رسیدلی دي ستونزو نه مزه را ایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته را رسېدلی چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړی. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې مهوارولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بیرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم بیرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بیرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا و چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه او ویډیو یې را سره ده. ما پوښتنې ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کمره را سره وه کې مې ښوده پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړی د دې مهاجرو دپاره سینما لرو. سینما ته مې را وست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بیرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې د دې مرکې په نیمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو د ځینو سره مې خبرې کړې وې خو کله چې دغه سخت ځای ته را رسیږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستې وو زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادې میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې د کیسو په برخه کې یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلای دی.
د خپل ناول په باب کوم پیل کړی دی او کوم مواد ورته ټول کړی که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي مګر لګ نور شرحه هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي؟
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی زما په وجود کې وو زما هیلې وې زما امیدونه وو ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم. د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي که هر رقم وي ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي، کېدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مین یو که نه، چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومان مکس حالت دی کنه، په ځینو وختونو کې زه خپل یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل وو اوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کما، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم بیرته ران کما، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، د دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي. د برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاس لطفا چې ډیره برخه شاعرۍ ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، باقي کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې نه لیکلي دي، زما خپله تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزې وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه په کې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه په کې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه، دا د نسل پر اساس باندې که نه، د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو. یا موږ هغه نسل یو، داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپلو سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. دغسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستې.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. و
وای زمی کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر زمی کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمی کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمی کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمی کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. خای زما پسې د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
مسافر مدل نریک مسافر چې تش پتنا را یادو مشړه رازینا مسافر خړل یا یارا مسافر پایزار وباسا چې د تل خو لو ما و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتھما بنا و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سوکی دلا سنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر قربان قربان دے او د زړو چمو نشما و
خبر وای چې بلتون دے مسافر ما بد یار ستر گت ډیر کتنی ونا و مسافر و مسافر مولا د خپل